دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12:30 بجې دي. په دې خبري غړې کې زپا امیر ساحل او نجیب امیر درته هر کله وایو. په دې غړې کې د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننی او تبصری او کلتوري موضوعات مهم درته راوړي دي. دا به در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ لنډ خبرونه ویاند نجیب امیر.
پاکستانی چارواکی وایي کورونا کمه شوې د هاي نه پاس اوس میډل سکولونه هم پرانیزي. د کورمې ډاکټرانو د پولیسو خلاف احتجاج د اوس لپاره وځنډولو کار پیل کړ او په امریکا کې د کووېډ 19 ناروغۍ وژلو شمیره له 2 لک واوښته. پاکستان وایي د کورونا وبا په کمېدو دا اوسر لننه په سکولونو کې نور کلاسونه پرانستل کیږي. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل حکومت د کورونا کیسونو په راکمېدو پریکړه کړې چې سر لننه د ملک په ټولو برخو کې په سکولونو کې د شپږم نه نیول تر اتم ټولګي پورې زده کوونکو ته درسونه پیل شي. د تعلیمي ادارو د پرانستو دا دوهم پړاو دی. تر دې وړاندې حکومت د سپتمبر په 15 د 9 او تر هغې پورته کلاسونو کې د زده کړو اجازه ورکړې وه. اوس حکومت ویلي که وضعیت ښه و نو پرایمري سکولونه به هم یوه اونۍ وروسته په بشپړ ډول پرانستل شي. حکومت پر سکولونو غږ کړی چې د کورونا پر وړاندې د خوندیتوب وسایل دی په کار راولي او طبي سپارښتنې دی په پام کې ونیسي. په پاکستان کې د مارچ په نیمایي کې د کورونا وبا د خپرېدو له ویرې تعلیمي ادارې تړل شوې وې. د کورمې قبایلي ضلع ډاکټرانو خپل احتجاج ختم کړ. ډاکټرانو د سپتمبر په 20 له هغې وروسته احتجاج او کاربندیز پیل کړ چې د هغوی په وینا د سدې تاڼې پولیسو د هغوی په ځینو ملګرو تشدد وکړ. پولیس د تشدد خبره نه مني. د سدې هسپتال مشر ډاکټر واجد علي شاه پرون مشال لاډیو ته وویل د ضلع پولیسو مشر محمد قریش سره لیدلې او هغې ورته باور ورکړ چې په 3 ورځو کې دننه به د پیښې شفافې پلټنې کېږي او ذمهوارو کسانو پر ضد به قانوني کاروایي کېږي. نوموړی وایي له دې ډاډ ترلاسه کولو وروسته احتجاج او کاربندیز ختم کړي خو که غوښتنې ونه منل شوې نو د احتجاج لړۍ به یو وار بیا پیلوي. د کوارډ پولیسو پرون د درې ادم خیلو 2 کسان د ناموسي وژنې د قتل په تور ونیول. د ځایي سیمې د پولیسو مشر اس پی اپریشنز طاهر اقبال پرون یو خبر پاڼه کې ویلي 3 ورځې وړاندې د درې ادم خیلو یو انجلۍ چې علیمه نومېده د خپلوانو لخوا وژل شوې وه. د پولیسو په وینا انجلۍ په خپله خوښه واده کول غوښتل. په خبر پاڼه کې راغلي دواړه نیول شوي تنان شفیع الرحمن او عبدالقیوم د وژل شوې انجلۍ تره او تربور دي او د هغې د پلار شریف الله پر رپورټ نیول شوی دی. پولیس وایي نیول شوی کسان عدالت ته وړاندې کړي او سترې پلټنې روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړون له لاسلیک کېدو راهیسې طالبانو په افغانستان کې 2000 وسلوالې حملې کړې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان کال د فبروري په 9 د سولې تړون شو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آرین وایي طالبان په ولسي خلکو امنیتي ځواکونو او عامه تاسیساتو دغه بریدونه ترسره کړي دي. طارق آرین وایي په دغو حملو کې نږدې 3500 ولسي کسان وژل شوي او یا هم ژوبل شوي دي. نوموړی وایي افغان سرتیرو هم ځوابي بریدونو کې طالبانو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې چې د سپتمبر په 12 په دوحا قطر کې پیل شوې لا هم دوام لري. په امریکا کې د کورونا وایرس له وجې د وژلو شوو کسانو شمېره له 2 لک نه واوښته. یوه ورځ وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي پر امریکایانو بدې ورځې تېرې شوې. د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې تر ننه په امریکا کې نږدې 6.9 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي. 2,24,000 کسان یې وژلي خو 2.6 میلیونه زیات ترې بېرته ښه شوي هم دي. نړۍ کې امریکا لومړنی هېواد دی چې کورونا پکې تر ټولو زیات کسان نیولي او وژلي دي. ولسمشر ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې ویل ملکی د دوهم نړیوال جنگ نه پس په لومړی وار د جراحانه خوځښ سره مخامخ دی. هغه ژمنه وکړه چې د واکسینو ویش او د کورونا وبا ختمېدل به باوري کوي او د سولې همکاري او خوشحالۍ نه یو نوی بې مثاله دور به پیلوي. خو پر ټرمپ انتقاد کوونکي هغه ملامتوي چې د کورونا پر وړاندې غبرګون کوټل نه وو او د ګواښ په پیژنګلوي کې ناکامه شو. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل ویاند و نجیب عامر. تر څه د پاسه شپږو میاشتو ځنډ وروسته نن په پاکستان کې د شپږم اووم او اتم ټولګیو زده کوونکي بیا ښوونځیو ته ورغلي.
اسکول جو ہے اس کو اٹینڈ کریں گے. اسٹیپ بائی اسٹیپ کلو شو کو خبر ادا اسکول نے کلو شو دے ماشمان ایجوکیشن ہم برقرار بھائی.
د پېښور پوهنتون د ټولنیزو علومو څانګې زده کوونکي وایي انتظامیه د ساینس د محصلانو په څیر ورته د ودانۍ دننه د زده کړو اجازه ورکړي. په کورمه کې ډاکترانو د انتظامیه تر ډاډ وروسته د پولیسو د رویې ضد احتجاج ځنډولی دی. په خبری غړې کې د پښتنو د کلتور ورځې پر ارزښت هم رپورت لرو او په جلال آباد کې د دې ورځې لمانځغونډې هم خبری گئی.
دلته خزینه راخلی دی غو شروار کی عین شکل خوسی به کی پدې کې او پهلوانی کی ملي اتان به ور کی او خم راوستې کی دیم درول دی.
شنن یو تبصری هم لرو له مشال رادیو سره وسی. د دې خبری غړی پیل د تعلیم ل رپورټ کوو. د پاکستان حکومت وایي د کورونا وایرس ناروغي پیښو له کمیندو سره سم په پړاوونو کې نور ښوونځي هم پرانیزي. د تعلیمي چارو وفاقي وزیر پرون په اسلام آباد کې وویل سر لننه د هیواد په ښوونځیو کې د شپږم اووم او اتم ټولګي زده کړې پیلېږي. تر دې مخکې حکومت د سپتمبر له 15 څخه د نهم او لسم ټولګي زده کړې پیل کړې وې. په پاکستان کې تعلیمي ادارې د مارچ له نیمایي راهیسې تړلې وې. حکومت د شخصي ښوونځیو پر مالکانو غږ کړی چې لارښوونې عملي کړي. سراج زهیر تفصیل لري.
اسلام آباد کې د ستمبر په 22مه د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په خبری کانفرنس کې اووی حکومت د کورونا کیسونو پر راکمېدو فیصله کړی چې په دویم پړاو کې د ستمبر په 22مه د شپږم اووم او اتم پورې اسکولونه خلاصوي. د دوی په خبره باید چې په دې پړاو کې استادان او ماشومان احتیاطي تدبیرونه لازمي کړي. پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر او گلگت بلتستان کې د نن د شپږم اووم او اتم کلاسونه شروع کیږي او سیوای د آزاد کشمیر د یوې ضلع راولا کوټ نه چې هلته لږه مسله ده نو اوس به نه شروع کیږي. باقی د ټولو ځایونو کې به د شپږم اووم او اتم زده کوونکي په خپل وخت اسکولونو ته راځي.
وہ اسکول جو ہے اس کو اٹینڈ کریں گے.
بل پلو د ټول پاکستان د شخصي اسکولونو د مالکانو د اتحادیه مشر زاکر شاه مشال ریډیو ته ویل دا د حکومت خفیصله ده او دوی به د حکومت په ورکړل شو احتیاطي تدبیرونو عمل کوي. نوموړي زیاته کړه
ډېر وخت نه ادارې بند وي او سټیپ بای سټیپ کولو شو کو خبره ده اسکولونه کولو شي د ماشومان ایجوکیشن هم برقرار وي او دا شان د چکه ما بیروزګاری وا یا د ټیچرانو کم ترهاګانو مسلې وي یا د سينو کم د سٹاپ نور مسلې وې دا ان شاء الله دې سر په حل شي او ګورنمنت په کار ځکه چې دا د سېکټر دی چې زمونږه آلډي د خلک د تعلیم نه محروم پاتې شوي دي او آلډي شپږ میاشتې مونږه ډېر زیات دغو کو انتظار کو دیتا. دا ډېر ښه اقدام دی چې دوی فیډر منسٹر اعلان وکړي مرحله وال طریقې سره دا دویم سټیپ به هم وشي لکه د شپږم او د اووم او اتم دا چې کوم کلاسز دي دا به انشاءالله سټارټ شي.
د ذکر د حکومت د سپتمبر په 15 په لومړي پړاو کې د نهم لسم او د دینه د بر اسکولونو او کالجونو د خلاصولو اعلان کړی وو خو په احتیاطي تدبیرونو عمل نه کولو حکومت په خیبر پختونخوا، اسلام آباد، سند او د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې په لومړۍ 8 کې 22 او بیا په 24 کې 14 اسکولونه تړلي وو. مشال ریډیو چې د حکومت د اسکولونو خلاصولو په فیصله باندې په اسلام آباد کې د سرکاري هسپتال پیمز د کورونا د وارډ مشر ډاکټر فضل ربینه وپوښتل نو هغه وویل یادونی د حکومت اعلان کړی چې د ستمبر د 13 نیټې نه به په دریم پړاو کې د شپږم نه ښکته اسکولونه شروع کوي. په پاکستان کې د کورونا کیسونو راتلو وروسته د روان کال په 14 مارچ په ملک کې ټولې تعلیمي ادارې تړلې شوې وې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تعلیم په موضوع کې پاتې کیږو. د پېښور پوهنتون د ټولنیزو علومو څانګې یو شمېر زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د ساینس د څانګې محصلانو په څیر دي ورته د پوهنتون دننه د زده کړو اجازه ورکړي. دوی وایي زیاتره زده کوونکي د پرلیکا یا آنلاین زده کړو وسایل نه لري او تعلیمي کال یې په ځای کېدو دی. د پېښور پوهنتون انتظامیه وایي د ساینس لکه بایولوژي، کیمیا او فزیکس زده کوونکي لیبارټریو ته اړتیا لري، نو ځکه یې ورته په ودانۍ کې دننه د زده کړو او په هاسټلونو کې سیدو اجازه ورکړي. انیس اجمل معلومات لري.
د پېښور یونیورسټي د آرټس څانګې زده کوونکو حکومت ته دړکه ورکړې چې په انټرنیټ د زده کړو پر ځای دې ورته په یوه اونۍ کې په پوهنتون کې د کلاسونو اخیستو اجازه ورکړل شي، ګنې دوی به د احتجاجونو لړۍ پیل کړي. په پېښور یونیورسټي کې د نړیوالو اړیکو د څانګې زده کوونکي آصف خان په مشرۍ زده کوونکو د آنلاین کلاسونو پر ضد په ټولنیزه میډیا مهم پیل کړی دی. آصف خان د سپتمبر په 2 مشال ریډیو ته وویل چې د یونیورسټي انتظامیه یوازې د ساینس څانګې زده کوونکو ته په پوهنتون کې نیغ په نیغه زده کړې ورکوي، خو د آرټس هغې ته په انټرنیټ سبق ښودل کیږي چې له وجې زده کوونکي له مشکلاتو سره مخامخ دي.
چې کله نه آنلاین کلاسونو حکومت فیصله وکړه یا انتظامیه فیصله وکړه، د انتظامیه د طرف نه دې خبرې ته هیڅ قسمه توجه نه کړې شوه چې آیا د ستوډنټ سره د آنلاین کلاسونو اغوستو لپاره بنیادی ضروریات شته دي که نشته، چې په کوم کې نیټ راځي یا په کوم کې موبایل شو، لیپټاپ شو یا نور داسې بنیادی ضروریات شو چې په هغې سره یو ستوډنټ د دې قابل چې هغه آنلاین کلاسونه واخلي. خیر، د هر قسمه مشکلات باوجود ستوډنټ دا کوشش کړی دی چې هغې د آنلاین کلاسونه واخلي او د هغې د وخت ضایع نه شي. د دې سره سره چې کوم دی، نو په آنلاین کلاسونو کې دننه بلا ډېرې مسلې وي چې پای کې د کمیونیکیشن مسلې راځي، پای کې د کورس مسلې وي، پای کې د پریزنټیشن مسلې وي، د دې سره سره چې کوم دی، نو پای کې د اسایمنټ مسلې وي، د ټیچر اویلیبلټی مسلې پکې وي، نو هغه خو په خپل ځای باندې چې کوم دی نو بلا وي.
دغه سی په پېښور یونیورسټي کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن جنرال سیکرټر ملک حسنین بیا وایي چې د انټرنیټ پر ځای په پوهنتون کې د کلاسونو اغېستو په اړه له انتظامیه سره د زده کوونکو د مسئلو په اړه خبرې وکړي، خو د هغې لخوا دې ستونزو ته د پام نه کولو پر ضد یې د ستمبر په 1 په پېښور کې احتجاجي مظاهره وکړه.
زموږ اولنۍ مطالبه د یونیورسټي نه دا وه چې تاسو یونیورسټي زر تر زره کول وکړئ. د دې سره سره دویمه مطالبه دا وه چې په یونیورسټي کې څومره هوسټلی دي دا هم کول وکړئ. درېما مطالبه دا وه چې یونیورسټي کو لوکړې او آنلاین تعلیمي نظام مکمل طور باندې ختم کې، زکات چې یعنی په سابقه قبایلی اضلاع کې کو تاسو ګورې تر دنن ورځې پورې انټرنیټ فیسیلیټیز نشته. سلورما مطالبه زموږ دا وه چې د کرونا د وبا له وجې خلک ډېر زیات متاثر شوي دي، زده کوونکو ته په فیسونو جمع کولو کې ډېر زیات مشکلات دي، یعنی دوی د یونیورسټي یو سیز نه دی استعمال کړی بغیر د کلاسز نه، اغم وی آن لائن اغشتری نمنګ دا انتظامی ته دا خبره وکړه چې د یونیورسټي چې څومره د هوسټل پیس دي، څومره د سیمستر نه متاثر شوی لري، دا تاسو زر تر زره معاف کې. انتظامی مونږ لا درې دا یو هفته پورې ټایم راکو چې یو هفته کې دننه دننه به مونږ دا ټولې مسلې حل کو او تاسو ته به مونږ خپل پالیسی جاری کو، تاسو هم ستونزې به مونږ مخینه لرو کو.
د پېښور یونیورسټي د آرټس او هیومانیټي څانګې ډین یا مشر پروفیسر ډاکټر ناصر جمال وای چې د کورونا وبا نه د بچ کېدو لپاره د حکومت په وینا د آرټس زده کوونکو ته په پوهنتون کې د کلاسونو نه اغېستو ویلي دي او باید په داسې حالاتو کې ورسره زده کوونکي مرسته وکړي.
حکومت پاکستان د ایچ سی پتھرو باندې یونیورسٹیانو ته دا ویلي دي چې تاسو خپل تعلیمي سرگرمیانې چې دي هغه رو رو شروع کړي. نو په خبرې نو سټیج سونه مشران دي هغه دا سلام وکړه، په سلام دا فیصله وکړه چې هغه ډپارټمنټ چې کم کې لیبارټری دی هغه تعلیمي سرگرمیانو حصہ نه ده، هغه به فی الحال آن لائن کلاسز شروع کړي. د سټوډنټانو ژوند اول ډېر مهم دی، که حکومت دا وي چې تاسو ټولو لپاره کولوکې نو یونیورسټي به هم هغه شانې کوي. او امید مونږ دا لرو چې په یو څو میاشتو کې چې د بیماری کمه ده، دا چې نورم کمه شي، نو ظاهره خبره ده همدغه سټوډنټان چې کم اوس به آنلاین کلاس شروع کوي همدغه به مونږ یونیورسټیانو ته راغواړو.
په پاکستان کې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر د مارچ لنیمای رئیسی تعلیمي ادارې هم تړل شوی، خو حکومت یې د رواني میاشتې له 15 څخه په دې شر د پرانیستو اعلان وکړ چې په تعلیمي ادارو کې باید د کورونا وبا نه د بچ کېدو لپاره احتیاطي تدابیر عملي کړل شي.
دانیسی اجمل رپورٹ مورید د تعلیم پر موضوع بل رپورٹ د قبایل اوس د کونکو لپاره دی. د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی ضلعو کې د تعلیم پر مختیا لپاره لز د کونکو سره د مالی مرستو پروژه منزور کړي. حکومت وایي دا پیسې به په سرکاري ښوونځیو کې 80% حاضری لرونکو هلکانو او نجونو ته ورکوي. د تعلیم څانګې چارواکي او استادان وایي چې له دې کار سره به په قبایلو کې د زده کړو کچ لوړ شي، خو ځینې والدین وایي مخکې هم حکومت ورته اعلانونه کړي ول، عملی یې نه کړل. د منور شاه رپورټ.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی ضلعو کې د تعلیم د ودې لپاره یوه منصوبه منظوره کړې چې تر مخه به یې د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته هر میاشت مالی مرستې ورکول کېږي. په دې حق لا د خیبر ضلع د تعلیم څانګې یو مشر خان اعظم د ستمبر په 2 مشال ریډیو ته وویل چې دا میاشتنی وظیفه به هغو جنکو او هلکانو زده کوونکو ته ورکول کېږي چې په سکولونو کې 80% حاضری وکړي. نوموړی وایي
د سرکاري سکول ماشومانو هلکانو جنکو نه ماشوم له 0 روپۍ او ماشوم له 500 روپۍ دلته خو اول نه غربت دی. زموږ په معاشره کې بیا خاص کر په قبایلي علاقو کې نو ډېر مور او پلار به خپل بچي سکولونه نه لېږل، هغوی به د دې په ځای مزدورونه لېږل. چیاره کتی لاړ شي نو موږ به د ورځې 50-60 روپۍ راوړي، نو زموږ به کټوه سمپۍ به چلېږي.
دا راز د خیبر ضلع په جمرود تحصیل کې د یو سکول استاد سلیم خان وای چې د مالی مرستو له وجې به اوس بې وسه ځوانان هم د تعلیم موقع ترلاسه کړي.
آلریډی دا علاقہ دہشت گردی والے دا غربت زیاد تے مسائل ډیر زیاد تھی او زما خیال چې دا والدین دا پاره یو زبردست قدم دے د حکومت دا طرفا ابھی بخل بچین رول کئی دے سره دا تعلیم شر زیاتی گی دا دی زی خل دم غریبانان دی چا کوئی غاڑی چې زمنګ بچی مو سره بهر بازار کې واړو واړو روزګارونه کې او کوړه لشل روپے راوړي، بلکې دوی د جیب خرچي او کولم ابو دا پاره مصیبت. والدین دا خواهش کی چې زمنګ بچی دی سبق وای او دا ما مالی مشکلات یا کشالی وچ خپل خپل بچی سکولونو ته نه لېګل.
بلخوا د خیبر ضلع اوسیدونکي سرور خان افریدی وای دوه بچی یې سرکاري سکولونو کې سبق وای، که دا منصوبه عملی شي نو د بچو د تعلیم لګښتونه به یې کم شي.
دا خو ما خلک چې زه شپې کوم میاشتو بلکې کال نه اورم چې دا دوه غوږونه کوي چې مونږ دا شانتې دا منظوري ورکړې چې ماشومان له مونږ پیسې سکول کې ورکړو، زنانه ولا دومره ماشومان سکول کې پرایمري دومره 0 روپۍ وغیره وغیره. نو که دا وشي دا ډېره غټه فایده وي. یو خدای چې اتوماتیکلي د والدینو نوم لګوندې د ماشوم خپل جوب خرچې ولا بوج کم شي، یا که یو ماشوم مثال په تور غریبي ده دوپټه یې نه وي، یې چې کوم دی کنه کپړې نه وي، یې چپل نه وي، په 0 روپۍ کې تقریبا د یو حده پورې کار پرې باندې کېږي. خو خدای دې کړي چې دا پروجیکټ چې څنګه دو وي چې دا شانتې عملي
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم په اړه معلومات خپرونکې ادارې EMIS د 2013 کال په ریپورت کې ویلي وو چې د قبایلي ضلعو په سکولونو کې داخل 83% ماشومان سکولونه پرېږدي چې لویه وجه یې مالی مشکلات ښودل کېږي. په یادو ضلعو کې د هغو ماشومانو چې له سکولونو وځي 98% یې هلکان او 90% یې جنکۍ دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
MASHAALRADIO.
اوریدونکو د کورمی ډاکټرانو له انتظامی سره تر خبرو وروسته د پولیسو ضد احتجاج ځنډولی دی. ډاکټران وایي امنیتي چارواکو ورته ډاډ ورکړی دی چې د هغو پولیسو ضد به اقدام کوي چې دوی ورڅخه شکایت لري. دوی تور پورې کوي چې د سپتمبر پر 20 د سدې تاڼۍ پولیسو پر 2 ډاکټرانو تشدد کړی و. پولیس دا تور ردوي. تر دې وروسته ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د کوزې کورمی ټول روغتونونه او مرکزونه وتړل. د سیمې خلک د احتجاج ځنډېدو ته خوشاله دي. تاریخ او رگزای معلومات لري.
د سدې هسپتال مشر ډاکټر واجد علی شاه وای 13 ورځ د ضلع پولیسو مشر محمد قریش خان لخوا د پیښې شفاف پلټنې او ذمهوارو ته تر قانون لاندې سزا ورکولو ډاډ په ملاوېدو دوی دا فیصله وکړه.
موږ ټرمینیشن ډیمانډ دی ورکې مې به سړي کې انکوائری کې نه انکوائری ورکې ده کوي هغوی مو ته یقین دهاني وکړه چې خامخا به مو 100% شورټیز د کوم تو دا کې تری ډیز کې به دې خلاف اکشن خلم.
که څه هم ضلع پولیسو مشر د محمد قریش خان په دغاړه تر اوسه رسمي دریځ مخې ته نه دی راغلی او نه هغه په رابطې موږ سره خبرو ته تیار شو، خو البته یو بل لوړپوري امنیتي چارواکي مشال لوډیو ته د نمونه ښودلو په شر د دغې خبرې تصدیق کړی چې په راتلونکي درې ورځو کې په روغتیایي الکارانو د شوي تشدد پیښې ذمواران منطقی انجام ته برسوي. د صحت محکمې یو ځایي اهلکار ډاکټر امجدالرحمن وایي کچېرې په پیښه کې ملوث پولیس والاو ته اخیستل شوي په مقرر وخت کې سزا ورنه کړی شوه، نو دوی به یو ځلې بیا خپل احتجاج شروع کوي.
دې نه مخکې مو باندې ګزارونه شوي، مو والي شوي یو، خو مریضان والي یو، بس مو ویلو چې دا مریضان دای چې لږ ټینشن کې وي، تخه سرکاري نوکرې تم ما وایي ته زما سیکیورټي باندې مامور یې تم ما وایي دا ټرمینیټ نه کړی شي، موږ دلته بیا احتجاج کوو په دریمه ورځ.
بلخوا د ډاکټرانو او روغتیایي عملی لخوا واپس په هسپتالونو کې خپل کار شروع کولو په اخیستل شوي فیصلې ځایي خلکو د خوشحالۍ اظهار کړی او ویلي چې تیرو دوو ورځو احتجاج دوی سخت متاثره کړي. د پاړچم کنی محمد سلیم وای په علاقه کې هسې هم دوی ته د علاج په لړ کې د سهولتونو کمی دی، خو چې لږ څه دي نو هغه هم ورباندې بند شوی ول.
چونکی د سنټرل او لوور کورم د پاره د یو غټ هسپتال دی، د سدې سکوم هسپتال دی، او د دې علاقې ټول ابوج که ایمرجنسی که بیماری که روټین بیماری هغه په دې هسپتال باندې د دوه ورځو نه هسپتال باندې دا خلکو ته ډېر زیات تکلیف او ډېر زیات مشکلات وو.
د پیر پورز د سدې هسپتال په درې ویلکارانو مبینه پولیسو هله تشدد کړی، کله چې د وژل شوي تن پوسټ مارټم رپورټ هغوی د سدې تانې ایس ایچ او رشید خان په خوخه زر لجوړولو انکاری شول. د دغه پیښې پر ضد ځایي ډاکټران او روغتیایي عملې د احتجاج په توګه د کوزي کورمیټو سرکاري هسپتالونه تړلي ول او مریضانې نه لیدل. د ذکر دا چې د سادې تاڼې ایس ایچ او رشید خان پر ډاکټرانو او روغتیایي عملې له تشدده انکاری دی. طارق رغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوالی بے شک چکا
دیرا سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
جیسا دوستا مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اردن کو روانه میاش په پاکستان کې د جنسي تیری لګ تر لګ درې پیښې رپورت شوې. په دې کې یوه له لاهور سره نږدې پر لوی لار پر ښځې د ماشومانو د هغې د بچیو مخکې د ډلهیي تیری پیښه وه. له دې علاوه دوه نورې پیښې پر یوه په کراچۍ کې او بله په نوښار کې پر ماشومانو د جنسي تیری پیښه وه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر 14 ویلي ول چې حکومت یې د دې پیښو د مخنیوي لپاره سخت قانون جوړوي. پاکستاني رسنیو د سپتمبر پر 28 د هغه هیواد د وزیر اعظم د سلاکار باوراوان په حواله ویلي دي چې حکومت به قومي اسمبلی راتلونکي غونډې ته پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری پیښو ضد یو بل یا قانوني مسوده وړاندې کړي. نور حال د هارون واچا پر رپورټ کې.
د پارلیماني چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ډاکټر بابر اوان د سپتمبر پر 28 رسنیو ته ویلي عمران خان پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری مجرمانو لپاره د سختو سزاګانو غوښتونکي دي او همدا وجه ده چې حکومت به د قومي اسمبلی راتلونکي غونډې ته یوه نوې قانوني مسوده د بحث او منظورۍ لپاره وړاندې کوي. دا له هغې وروسته ده چې د سپتمبر پر 9 د پنجاب په ګوجرپوري سیمه کې د شپې مهال پر لوی سړک دوه کسانو پر یوه ښځه د هغې د بچیانو مخې ته جنسي تیری وکړ. دې پیښې د پاکستاني وګړو غوسه وپاروله او د هیواد په بېلابېلو برخو کې احتجاجي مظاهرې وشوې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر 14 د هیواد د پارلیمان ګډې غونډې ته د خپلې وینا په پیل کې د پنجاب له یوې ښځې سره د شوي زیاتي پیښه یاده کړه او وی ویل چې حکومت به ژر له اسمبلی د یوه قانون په منظورولو د ښځو او ماشومانو تحفظ یقیني کوي. په کامی سملا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړي اقبال اپریدی د سپتمبر پر 2 مشال رادیو ته وویل حکومت به پوره هڅه وکړي چې پر ښځو ماشومانو د جنسي تیری مجرمانو لپاره له سملا د عبرتناکې سزا یو نوی قانون منظور کړي.
قومی اسمبلی کی جو کوم بل پیل کیږي نو داغه ټوټلی مقصد هم دغه دی چې موږ د دې کیسې روکتام وکړو. نور خلکو له پیو میسج ورکول چې کتا سو داخل کوي نو نامرد کول تاسو مقدر جوړیږي. ودا حکومت په دې باندې ډیر سخت قانون راوستواله دی او ان شاء الله ولزي د دې سره به د ایرو چې کوم واقعات کی په دې کې به انتهایی کیمرا جی ان شاء الله دا به موږ سمنه نه پاسو.
خو په پیښور کې د ښځو حقونو له ادارې عورت فاونډیشن سره کار کوونکی عاصم ملک وایي په پاکستان کې وار لمخه پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری د سزاګانو قوانین موجود دي. خو دغه خبره چې د هغو په عملي کولو کې ځینې نیمګړتیاوي دي او باید چې په پارلیمان کې ناست ګوندونه پام ورته وکړي.
پاکستان کې په 2016 کې یو ډیره مضبوطه لا راغله چې ریپ لا یا گینگ ریپ لا به ورته ویل هغه په صوبو کې او په مرکز کې چې هغه اطلاق شته دي سزا یې موت هم شته دي کې عمر قید هم شته او د جرمني سزاوانه هم شته. خو باوجود د دې چې داسې قوانین موجود دي په پاکستان کې داسې واقعات چې کوم دي هغه ورځ پر ورځ کې زیاته راځي. سیاسی پارٹو ته هم پکار دی چې هغه وقتن فوقتن دا قوانین چې کوم دي په دغه نظر اچي ځکه چې بنیادی کمزوري چې کوم دي د پروسیکیوشن چې په کوم کې تفتیش راځي کوم کې اف آی آر راځي کوم شهادت دی یا کوم ثبوتونه دي د هغه په وخت باندې یو انالیسز راځي نو هغه کې لوی کمزورتیا دی او کمزورتیا دی وجنه چې کوم دي په داسې کیسونو فیصله نه کیږي.
په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو یو فعال سمر من الله بیا وایي د جنسي تیری مجرمانو لپاره د سزا د نو قوانینو جوړولو پر ځای باید پر ریاستي ادارو او ټولنه کار وشي چې ښځو په لور د وګړو په سوچ کې مثبت بدلون راشي. دا پتی را د پنجاب د پولیسو د مشر خبرې ته اشاره کوي چې د ګجرپوره کې پر خزه تر جنسي تیری پیښه ورسته ویلی چې هغه باید د شپې مهال چې په موټر کې تیل هم کم وو بهر نه وي وتلې.
مونږ رښتیا غواړو چې د زنانا واغه ژوندون کې څنګه کې بدلون راشي. اخیل په مونږ ته هر لیول باندې خلکو هغه په سوچ کې چینج راوستلی. ټولو کې مخ کې یو کور نه به شروع کیږي بیا به یو جماعت نه شروع کیږي سکولونو نه به شروع کیږي او داسې کسان څوک چې سټیټ ریپرزینټ کوي اخیو کا کله داسې بیان ورکی پکار دے حکومت ورنه ځان لری کی دل چې خلک دا غنی چې سوال ک مونږم داسې چا زنا نه سره زیاتی وکو اخیغه په وجه مونږ سره کوي چې دا ولې ما خام ته نا وخت وته و دا ولې یوازې وته و ولې د دې ګاډي کې پېټرول نو دا سوچ ته چې کم خلاف چې دیو ته جنگ کول.
پاکستاني ورسنیو د سپتمبر پر 2 خبر ورکړل چې د پنجاب د ګوجراوالی پولیسو د یوې 23 مېرمنې پر شکایت د پولیسو د یو اسسټنټ سب انسپکټر پر ضد پر هغې د جنسي تیری مقدمه درج کړې. د عورت فاونډیشن عاصم ملک وایي د ښځو د حقونو تنظیمونو د کار له وجې په ټولنه کې د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې او د مخکې پرتله پولیسو او میډیا ته د جنسي تیری زیاتې پیښې رپورټ کیږي.
د هارون باچا رپورت مو واورید چې په پاکستان کې د جنسي تیری د ورستۍ او پیښو په اړه د هغه باس کارندوی کوله چې د حکومت او د فعالانو او د اپوزیشن ترمنځ پیل شوی دی. حکومت وایي چې د جنسي تیری پیښو مخنیوي لپاره یو نوی قانون جوړوي خو ځینې پوهان وایي چې دا قانون باید جوړ نشي او دوی دا د نظر لري چې وار لمخه قوانین د سزاګانو موجود دي بلکې دا پکار دي چې حکومت دغه پخوانی قوانین عملي کړي او د دې ترڅنګ پر ټولنیز کچ هم اقدامات وکړي. د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کرونا وایرسا ژغورلی شي. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. مشال رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او ټولو مطالبو ته بې له خنډو ځنډ لاسرسی ولرئ. په پېښور کې 12:30 او په کابل کې 12:00 شوې. نجیب عامر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت وایي په ملک کې د کورونا وبا له وجې جوړ شوی حالت ورو ورو مخ په خکېدو دی. اوس دوی تعلیمي ادارې په تدریجي ډول بیا پرانستل شروع کړي دي. د تعلیم وفاقي وزیر پرون په اسلام آباد کې ویل چې سرلننه به په ټول ملک کې په سکولونو کې د شپږم او ماتم صنف زده کوونکو ته درسونه پیلېږي. تر دې وړاندې حکومت د سپتمبر په 15 د 9 پورته کلاسونو د پرانستلو اعلان کړو. په پاکستان کې د کورونا وایرس ځپلو کسانو شمیره 3,00,000 ته ورسېده. د سرکاري ویبپاڼې د تازه معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 522 نور کسان پر کورونا اخته شوي دي. ویبپاڼې لیکلي چې پاکستان کې تر اوسه کووید-19 ناروغۍ 6,422 کسان وژلي هم دي. د کورمې قبایلي ضلع ډاکټرانو خپل احتجاج ختم کړ. ډاکټرانو د سپتمبر په 20 علاقې وروسته احتجاج او کاربندیز پیل کړو چې د هغوی په وینا د سدې تھانې پولیسو د هغوی په ځینو ملګرو تشدد وکړ. پولیس ته تشدد خبره نه مني. خو د ضلع پولیسو مشر محمد قریش پرون ډاکټرانو ته باور ورکړ او له هغې وروسته ډاکټرانو خپل احتجاج دمګړۍ ته ختم کړی دی. د کوهاټ پولیسو پرون د درې ادمخیلو دوه کسان د ناموسي وژنې د قتل په تور ونیول. پر دغو کسانو چې پلا روزوی دي تور دی چې د عالمی په نوم نږدې خپلوان د دې لپاره وژلي و چې هغې په خپله خوښه واده کول غوښتل. پولیس وایي نیول شوي کسان عدالت ته وړاندې کړي او اوس ترې پلټنې روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړون له لاسلیک کېدو راهیسې طالبانو په افغانستان کې 2000 وسله والې حملې کړي. امریکا او طالبانو ترمنځ روان کال له فبروري 19 د سولې تړون لاسلیک شو. افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وایي په دغو حملو کې نږدې 3,500 ملکي کسان یا وژل شوي او یا هم ژوبل دي. او په امریکا کې د کورونا وایرس له وجې د وژل شوو کسانو شمېره له 2,00,000 نه واوښته. یو ورځ وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي پر امریکایانو بدې ورځې تیرې شوې. نړۍ کې امریکا لومړنی هیواد دی چې کورونا پکې تر ټولو زیات کسان نیولي او وژلي دي. ولسمشر ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د واکسینو ویش او د کورونا وبا ختمېدل به باوري کوي او د سولې همکارۍ او د خوشحالۍ یو نوی دور به پیلوي.
خبرونه مله مشال رادیو واوریدل. ویان دو نجیب عامر. وسم ورزو نړیوالې موضوع ته د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. داسې فکر کیږي چې دا به یو اوږد بهیر وي چې پکې د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د لوی پرمختګ هیله کمه ده. خو پر دې سربیره ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې تر نومبره له افغانستانه نور پوځیان وباسي چې د کمپین ژمنه عملي کړی شي. په دې انتخاباتو کې د ټرمپ سیال جو بایډن د بهرنیو تګلارو په ډیرو برخو کې له ټرمپ سره مخالف دی، خو له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې ورسره تقریبا هم نظر دی. د احمد شیبر رپورټ.
د امریکا په ملاتړ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو بریالیتوب اسانه نه دی. دواړه لوري چې له نږدې 2 لسیزو په جګړو دي او حتی اوس چې په قطر کې د سولې خبرو ته سره ناست دي، لا هم په افغانستان کې وبل وژني. خو دا ستونزې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلې دې انتخاباتي ژمنې څخه نه راګرځوي چې د نومبر تر 3 چې په متحده ایالتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي په افغانستان کې د ځواکونو شمیر کم کړي. د کړکېچ په نړیوالې ډلې کې د افغانستان د برخې جګپوړي څېړونکي اندریو واټکنز ازادي راډیو ته وویل داسې ډېر لږ دلایل شته چې د امریکا دغه اداره د فبروري د میاشتې د سولې تړون له کورنیو سیاسي اندېښنو پرته د بل څه لپاره تعقیب کړي او پلی کړي. د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ټرمپ بیا پر پخوانۍ ادارې انتقاد کړی و چې په داسې لرې جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې لګښتې هم زیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نږدې وي په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. چارلس کاخ خپلواک انسټیټیوټ د جولای په وروستیو کې له 2000 امریکایانو نظر پوښتنه وکړه. د دوی له 3/4 برخې د دې ملاتړ وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه بیرته امریکا ته ستانه شي. د اوس لپاره په افغانستان کې نږدې 8,500 امریکایي سرتیري شته. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څېړونکی انډریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاکار هم پاتې شوی دی، ازادي راډیو ته وویل د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووځي. کورټسمن زیاته کړه پرته له دې چې تاسو باور وکړئ افغانستان د ترهګرو له لوري تر بل هر هیواد چې ورته تحریکونه پکې شته او امریکا ته له ستراتیژیک پلوه د اهمیت وړ هم نه دي د سخت ګواښ لاندې دی. د واټیکن سپنوم د سیاسي چارو کتونکی وایي په فبروري کې له طالبانو سره د ټرمپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی، خو په کابل کې ډېر دې ته د خیانت په سترګه ګوري. واټیکن زیاتوي اوس د ولسمشر غني یو شمېر سلاکاران هیله مند دي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایډن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي، خو د بایډن تیری تبصرې د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایډن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. د په ډسمبر کې د ډیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به یې دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. د دا نظر څو ځله بیا تکرار کړ او په فبروري کې یې وویل چې ځانګړي ځواکونه هلته ضروري دي تر څو یو شمېر ترهګرې ډلې لکه القاعده بیا هلته تنظیم نشي. د سپتمبر په لسمه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اینډ سټرایپس سره جو بایډن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 پولیس ځانګړي سرتیري وساتي. خو د کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال وو، د افغانستان په مسله کې د ټرمپ او بایډن په تګلاره کې ورته والی نه ویني. بلانک وایي نوی ولسمشر باید د 2020 کال د می په میاشت کې یو ارزونه وکړي، د هغه وخت چې د تړون لمخې روسي امریکایي سرتیری له افغانستانه وسی. په دې ارزونه کې به دا څرګندل کیږي چې آیا طالبانو له امریکایانو سره د کړي تړون ژمنې پر ځای کړې دي. بلانک زیاتوي چې د امریکایي سرتیرو وتل به له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر دوام بې اغېزې نه وي، په داسې حال کې چې د کابل د حکومت د بودیجې لویه برخه پر بهرنیو مرستو ولاړه ده. بلانک وایي د افغانستان لپاره د امریکا بودیجه هم د بحث وړ مسله ده او په دې برخه کې د نوي حکومت دریس مهم دی چې د په باور بایډن به ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د ټرمپ د دریس وړاندوینه سخته ده.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 12,113، 15,315 او 15,555.
د پاکستان د ریل ګاډو د چارو وزیر شیخ رشید د سپتمبر پر 19 د اپوزیشن ګوندونو په ګڼګوندیزه غونډه کې پر پوز لګولی تورونه رد کړی دی. وبخې د سپتمبر پر 16 شوی و هغه غونډه، او ویل دي چې د سپتمبر پر 14 نیټه د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د آی اس آی مشر جنرال فیض حمید د پارلماني مشرانو سره په ملاقات کې ویل دي چې پوز د پاکستان په انتخاباتو د احتساب ادارې نیب په چارو او نورو سیاسي معاملاتو کې هیڅ ډول مداخلت یا لاسوهنه نه کوي. د سیاسي چارو پوهان د اپوزیشن د ګڼګوندیزي غونډې وروسته د حکومت د وزیرانو په دغه ډول څرګندونو باندې څه نظر لري، د دې جواب د غلام غوث پر رپورت کې وو.
وفاقي وزیر شیخ رشید د اپوزیشن ګوندونو په غونډه کې د پاکستان په پوز په سیاست کې د مداخلت کولو تورونه رد کړی دي. د سپتمبر په 16 نیټه د ګڼګوندیزي غونډې وروسته وفاقي وزیر شیخ رشید د سپتمبر په 21 نیټه ویلي دي چې 13 اونۍ د سپتمبر په 14 نیټه د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د آی اس آی د مشر فیض حمید سره د ګلګت بلتستان په اړه د پارلماني مشرانو په ملاقات کې عسکري او استخباراتي مشرانو په خپل دا خبره کړې و چې د پاکستان په انتخاباتو د احتساب د ادارې نه په معاملاتو او نورو سیاسي معاملاتو کې پوز هیڅ رقم مداخلت نه کوي. دا چې د دغه ملاقات په لړ کې کارپوهان د وفاقي وزیر شیخ رشید سرګندونو ته پس نظر ګوري. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې په پېښور کې خبریال او سیړونکي محمود جان بابر وایي، د ګنګوندیزي غونډې د اثر د ختمولو لپاره وفاقي وزیر شیخ رشید دا ډول خبرې اترې کړې دي.
شیخ رشید سید دی چې کله هم بیان ورکړي نو د هغې شاته خپل یو مقصد دی چې کوم مخالف دی چې د هغې اثر دی ختم کړی شي، چې د هغې د خبرې اثر د خلکو په نظر کې ختم کړی شي او خلکو ته دا یو پیغام ورکړی شي چې یاره دا خو ټول پلو کې مړه میلو دي، یو دی خو ورغلی دی، دی بیا فوج ته کېناسته کنه. نو دا خو مخکې نه میلاوي خبرې وې، دی کې خو دوی تلي وه، دی فوج سره مې ناستو، دا ټولې خبرې کړي دي. دلته چې دا کومه لهجه استعمال کړې دی، دې شاته خپلې بېلې پټې خبرې دي. داسې ملاقاتونه چې کلم شوي دي د هغې سرکاري تصدیق کله هم نه دی شوی.
خو په پېښور کې یو بل خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي، د پاکستان په سیاست کې د پخوانه پوز ډېر لاس لري او دا خبره سمه نه ده چې ګنی پوز په سیاسي معاملاتو کې مداخلت نه کوي.
حقیقت دا ہے کہ پاکستان پر سیاست کی د پوج مداخلت او د پوج کردار دا اوسنے نرے دا ڈیر پخوان را روان دی او د دی لقبل چکم دن پا پاکستان کی سیاسی عدم استحکام دے یواز پر سیاست کے دے مداخلت نہ دے بلکہ پر سول انتظامیہ کی ہم دے پا عدلیہ کی ہم دے او بل چکم د پوج د سر لخکر سره د حزب اختلاف او د مشرانو پارلیمانی مشرانو کوم غونډه شوی ده، نو د اغینا هم د پاکستان تحریک انصاف او چې کوم مشران دي نغی ته سیاره په خښ شوی ده. زما د خیال له کچری په جمع باندې ټول سیاسي مشرانو د پوج د سر لخکر سره ملاوی د ملک په مسلو باندې خبرې کوي، نو دا څه بد خبره نه ده. خو که د پوج سر لخکر یا د یوې سیاسي پارټۍ پټ پټ غونډې کوي، پټ پټ خبرې ترې کوي، نو دا ښه خبره نه ده. په کار داره چې پوج چې کوم دی نو غیر جانبدار شي.
د سپتمبر په شلمه په ټولګوندیزه غونډه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان په پوز سختی نیوکې کړې وي او د غونډې په پای کې په شپږیش نکاتو مشتمله خبره شوی اعلامیه کې هم ویلې شوی وو چې په سیاست کې د استبلیشمنت د مداخلت د ختمولو لپاره به مبارزه جاری ساتي او په راروانو انتخاباتو کې به پوز او استخباراتي اداره هیڅ کردار نه لري. خو د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ غړی اقبال اپریدی وایي، حکومت د ټولګوندیزي غونډې وروستو هیڅ رقم یره ترهه نه لري او په عسکري ادارو په سیاست کې د مداخلت تورونه بې ځایه دي.
ریاستی ادارو باندې تور لگول دا روزانه د دوی معمول جوړ شوی دی او فوج واضح اعلان کړی دی چې د سیاسي معاملاتو سره زموږی عمل دخل نشته دی او نه زموږ سره تعلق شته. دوی تور لگولې دی چې موږ دغه خلکو خلاف راوځو چې چا عمران خان راوستي دی. عمران خان خو عوامو راوستي دی، کدا عوامو خلاف اوسم د دوی دا تحریک جاری وی لکه څنګه په تیر شوي ادوار کې دوی د قومي فنډونه او د عوامو فنډونه خپل جیبونو کې اچولي. عوام به انشاءالله ولزی دی دوی احتساب کوي د پی الیکشن کې او د ووټ په ذریعہ بیا چې کوم دوی له یو شکست ورکي.
خدا جماعت اسلامی نه علاوه د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول نور ټولو د اپوزیشن سیاسي ګوندونو په ټولګوندیزه غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې و او د حکومت د رانسکورولو لپاره یې په یو تګلارې جوړولو هم ټینګار کړی و.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د فرقایزو جنجالونو پر زیاتېدو اندېښنه خولې او پر حکومت یې غږ کړی چې د مسلې ته پام وکړي چې لانجې په وسلوالو نښتو وانوړي. په دې ترڅ کې حکومت له شیعه او سنی عالمانو سره غونډې کړې دي او د دواړو خواوو مذهبي مشرانو هم خپلو پلویانو ته ویلي چې د کرکې زیاتولو پر ځای دې د زغم دودولو لپاره کار وکړي. بلخوا اسلامی نظریاتی کونسل ویلی دی چې د اختلافي مسایلو په اړه د رغون کې باس لپاره د خبرو موقع برابرولو ته تیار دی. په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن له حکومت غوښتي چې د شیا او سنی ډلو ترمن د شخړو بیا راپورته کېدو مخه دې ونیسي. د کمیشن د سپتمبر په 28مه مشال ریډیو ته د هغو وړاندیزونو خلاصه لیږلې چې دوی حکومت ته کړې دي. په دې وړاندیزونو کې ویل شوی چې دینی عالمان سره باید خبرې وشي او چارواکي دي د فرقیزو کشالو د مخنیوي لپاره هوښیار ووسی. تر دې وروسته حکومت ته د مذهبي مسایلو په اړه مشورې ورکوونکي شورا اسلامي نظریاتي کونسل ویلي چې دوی د شیا او سنی عالمانو لپاره د خبرو اترو موقع برابروي. د دې کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د سپتمبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د خپلو اختلافاتو په اړه دواړه خواوې بحث کولی شي، خو باید د سیاسي مقاصدو لپاره یې ځکه استعمال نه کړي چې دا کار تشدد ته لار هواروي.
یقینا په پاکستان کې نن سبا دا مسله بیا راوچته شوې ده، نو په دې کې خو کوشش هم دا پکار دی چې زمونږ کوم جید علماء کرام دي هغوی دا خبره ډېر په ډاګه وکړي خلکو ته او خپل پیروکارانو ته او چې کوم د دوی منونکي دي چې شیا سنی تفریق یا دیوبندی بریلوی او اهل حدیث تفریق دا علمی خبره ده او دا خلقو ته او عوامو ته راوړل دا د ملک په مفاد کې نه دي او د اتحاد او په ملک کې د کوم یک جهته ضرورت دی د هغې دپاره دا نقصان دہ عمل دی. او اسلامی نظریاتی کونسل د تیرې میاشتې په 11 تاریخ دا کانفرنس کړی وو او اعلامیه جاری کړې وه او همدا اپیل خلکو له کړی وو چې په دې فروعي مسلو کې له ناراضي او علما کرام ته دا گزارش او اپیل کړی وو چې دوی دې په دې مسله باندې خلک پوه کړي چې دا اختلافات چې دي د دې صرف علما او علمي محافلو مجالسو ته محدود کړي او چوکونو ته او چوراهو ته ځان راوړي.
د اګست له میاشتې راهیسې په کراچۍ، اسلام آباد او کوهاټ کې پر شیعه وګړو هدفي بریدونه شوي چې د مشال ریډیو د راجمع کړو شمیرو تر مخه لږ تر لږه پکې 15 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې تېره اونۍ په کراچۍ کې د سنی مذهبي ډلو زورګرو غړو یوه احتجاجي جلسه کړې وه چې پکې د شیعهګانو خلاف نارې ووهل شوې. دې پیښو یو ځل بیا د فرقیزو شخړو د راوچتېدو په اړه اندېښنې راوپارولې. حکومتي چارواکو په دې اړه د شیعه او سنی دینی عالمانو سره خبرې کړې دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د سپتمبر په 28مه د دواړو خواوو مذهبي مشرانو یو کانفرنس راغوښتی و. نوموړی دوی ته وویل چې له زغمه کار واخلي.
سب سے اہم بات ہے کہ صبر کریں اور صبر کے ساتھ
دیوے تر ٹولو مہمہ خبر ادا دا چھ صبر وکڑے او صبر سر سر دا حق نصیحت وکڑے لخپل ملا تھڑو دا جمن واخلے چھ مذہب پنا من نفرت مکھ ہوئی زدا ہم در تو ایم چھ حکومت با سخت عمل گئی ہر اگ چوک چھ فرقی زو شخڑو تلمن وہی دا غی خلاف بگام اخلو مگ دا نفرتن ختمول پر قربانی ورکڑی دا او پتیرو چو کلنو کی مو ہمدا از دکڑی دی
قربانی دے کر یہی تو سیکھا ہے.
د جولای په 28مه د پنجاب اسمبلی یو قانون منظور کړی چې د پیغمبرانو د نومونو سره په عربي ژبه د علیه السلام او د صحابه سره رضی الله عنه یا رضی الله عنها لیکل لازمی ګرځي. له دې قانون څخه سرغړوونکو ته تر 15,00,000 روپۍ او 15 کلونو قید سزا اورول کېدای شي. شیعگان پر دې قانون اعتراض لري ځکه چې دوی د حضرت علی د نامه سره رضی الله علیه نه بلکې علیه السلام لیکي. دوی اندېښمن دي چې له دې عمله به ورته سزاوي ورکول کېږي. د دوی تر مظاهرو وروسته د پنجاب گورنر دا قانون د عملي کولو لپاره لاسلیک نه کړ او د نورې مشورې لپاره یې اسلامي نظریاتي کونسل ته ولېږه. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي د سپتمبر په 28مه د ولسمشر الوی لخوا ورغوښتل شوي کانفرنس وروسته رسنیو ته ویلي چې د شیعه وګړو سره دښمني نه غواړي. هغه ویل د اختلافي مسایلو د ختمولو لپاره په خبرو اترو کولو رضا شوي دي او غواړي چې دواړه خواوې د یو بل د عقیدو احترام وکړي. ورته خبرې د شیا تنظیم جماعت الوحدت المسلمین مشر علامه راجا ناصر عباس جعفری هم کړې دي. هغه د سپتمبر په 28مه پر ټولنیزو رسنیو خبر کړي ویډیو پیغام کې پر خپلو پلویانو د اختلافاتو د نه پیدا کولو غږ کړی دی.
تمام اهل تشیع شیا سنی جوانو سے جو سوشل میڈیا پہ بھی
دیوے ٹھولو شیا او سنی زوانانو تا چی پر ٹھولنی زو رسنیو لیکل کئی وایم چی لمحبت بغیر نور سم لیکی د نفرتونو خلاف ولیکی پر چا لانت ما وایس هیچ چاته کنزلی مکوی منگ باید د چا لاس پوسی نشو زه یو ځل بیا تاسو ته وایم چې د هغو خلکو حوصلې باید ماتې کړو چې نفرتونه خوري. د امریکې د ورلد فیکټ بک تر مخه د پاکستان له مسلمانانو 50% سنیان او 15% شیعه وګړي دي. پاکستان کې په نویو مکلونو کې شیعه او سنی وسلوالو ډلو پر یو بل خونړي بریدونه کول. وروسته حالات بهتر شول خو د بشري حقوقو نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ پر خپل ویب سایټ لیکلي چې وسلوالو ډلو په دې شخړو کې له 15,000 څخه زیات سنی او شیعه وګړي وژلي دي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
اوریدونکو د پاکستان افغانستان او نړۍ په ځینو نورو ښارونو کې میشت پښتانه د سپتمبر پر 28 یعنی نن ورځ د پښتون کلتور ورځ لمانځي. په کوټه کې پښتو اکاډمۍ د 2015 زیږیز کال د سپتمبر له 12 تر 15 څخه یو نړیوال سیمینار کړی و. په دغه سیمینار کې پریکړه شوې وه چې د هر کال د سپتمبر پر 28 به د پښتون کلتوري ورځ لمانځل کیږي. پر دې ورځ پښتانه په غونډو کې کلتوري جامې غوندي اتڼونه کوي او د پښتون کلتور په اړه ځینې نندارتونونه هم جوړوي. موریوال کاکړ د دې ورځې د لمانځلو او ارزښت په اړه رپورټ لري.
د شپږم کال دی چې پښتانه د سپتمبر 28 د پښتون کلتور نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، خو دې ورځې لا هم اولسی بڼه نه ده خپله کړې. د پښتو ادبي او فرهنګي ټولنو ترڅنګ یې پښتونخوا ملي او میګوند هم په یو شمېر شارونو کې په غونډو او اتڼونو لمانځي. د پښتو اکیډمۍ غړی ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي د کوټې په نړیوال سیمینار کې پریکړه شوې وه چې دا به په پاکستان او افغانستان کې په پراخه کچه لمانځل کیږي.
2015 کال څخه چې وخت پښتو اکیډمۍ کوټ له خوا څخه لومړی نړیوال سیمینار دلته جوړ شوی و، نو په هغه کې پر دې خبره باندې وکړه یو کمیټې کښېنستل شوی و، جوړ شوی و چې په هغه کې د لر بر پښتون افغان وطن څخه خلکو لیکوالانو او پوهانو ګډون کړی و. نو هغو بیا په ګډه باندې دغه 28 سپتمبر چې دغه د پښتون کلتور ورځ چې ده وګرځوله. د دې 28 سپتمبر د ټاکلو د داده چې په دا ورځ باندې شپه او ورځ چې دا سره برابرېږي، نو دا د توازن ورځ ده.
خو په 15 کالو کې لیدل شوي چې دا ورځ تر ډېره حده یوازې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې ډېر لمانځل کیږي. په پېښور کې د پښتو اکیډمۍ مشر نصر الله وزیر وایي په خیبر پښتونخوا کې یو پلو حالات داسې مراسمو ته جوړ نه دي او بل داسې لمانځل هغه وخت کیږي چې د ده په وینا داسې شی له ټولنې وتلی وي.
یعنی کلتوري ورځ که څه هم د کوټې پښتو اکیډمۍ ورځ ورته ایښې ده، خو په مجموعي طور باندې دا لکه په ټوله پښتونخوا باندې یا په ټوله پښتونخوا باندې لا نه ده اطلاق شوي. کله هم چې دغه پر ریاستي طور باندې یا د پښتنو په مجمع کې یو بل سره ومني او پښتانه دې ته وزګار شي، نو د ورځې لمانځل کوم خاص مسله نه ده. کلتور خو موږ لمانځو، که هغه د واده دی، که د غم دی، که د کالی دی، که جمعې دی، که لونګۍ دی، که هر څه دی، خو د ورځې ټاکنې د دې دپاره پښتانه له نفسیاتي طور باندې دې ته تیار نه دي. موږ هر وخت د کلتور په دایره کې دننه یو، له کلتور وتلي نه یو.
لیکوال او شاعر غفور لیوال وایي په افغانستان کې دا ورځ لمانځل کیږي، خو د ده په وینا کچه یې شایي هغه سي نه وي لکه څنګه چې په کار ده.
دغه ورځ په افغانستان کې هم د بیلابیلو فرهنګي او کلتوري ټولنو لخوا لمانځل کیږي، خو له بده مرغه شاید د ډیرو جدي سیاسي او امنیتي ستونزو له کبله، همداراز سکل د کورونا د ناروغۍ د پراختیا له کبله، نو شاید د دغو عواملو له مخې په هغه پراخه کچه او په هغه پراخه اندازه چې باید لمانځل کېدلی شاید ممکن نه وي. اما زه باور لرم چې بیا هم فرهنګي او مدني نهادونه او بنسټونه به دغه ورځ لمانځي خامخا.
غفور لیوال وویل چې د دې ورځې ارزښت په دې کې دی چې ولس ته د خپلو تاریخي او کلتوري میراثونو یادونه کیږي.
د دغه ورځې اهمیت خدا دی چې یو لوی ولس ته د خپل فرهنګ او د خپل کلتور او د خپلو فرهنګي میراثونو او ارزښتونو د ساتلو، پاللو پراختیا پیاوړتیا اهمیت ورپو یادی او په یو فرهنګي محور په یو مدني محور باندې د خلکو درا ټولیدلو اړتیا یو ځل بیا رامنځته کوي. زما په نظر ټول ولسته لازمه ده چې دغه ورځ ولمانځي.
خو یو شمیر داسې خلک هم سته چې هغوی د دې ورځې لمانځل یو بې ارزښته کار او پردی دود بولي. څېړونکی او لیکوال ډاکټر خادم حسین وایي چې کله د کلتور خبره کیږي نو ځینې خبرې داسې دي چې باید په پام کې ونیول سي.
دا پیداواری هنرونه دی، دا ولسی ژوند دی، دا تخلیق دی، دا تاریخ دی، دا ژبه ده، دې کې دا ټول عمل شامل یو. دا چونکه یو قام یو ټولنه ځان سره اوړي او دا ارتقایي عمل کې اوړي، نو ځکه د ارتقایي عمل کې د تیر ژوند او د تیرو کړوړو نه خبرېدل ضروري وي او هغه د ژبې په ذریعه کېږي. د هغې د وجې نه د کلتور ژبه یا مورنۍ ژبه هم ډېره زیاته مهم رول په دې کې لوبوي.
ډاکټر خادم حسین وویل چې که څه هم کلتور تر یوې ورځې محدود نه دی، خو په دې نامه د غونډو کول بد خبره نه ده.
ما تخکاری داسی چې د یورز مانزل یا په یورز مانزل یا یو کلچر ډے کول دا زیات گنگسواله پیدا کوي، کنفیوژن پیدا کوي. ما تخکاری داسی چې یو بشپړ عمل دی کې په کار دی چې پیداواری هنرونه مخه تراشي، تخلیقی عمل په مخه لاړ شي، د تاریخ حافظه ژوندۍ پاتې شي، ژبه په مخ کې لاړ شي. اگر چې موږ دا وایو چې په کومه طریقه هم خلک راغونډې دی شي، په کومه طریقه هم تاریخي حافظه محفوظ ساتلو د پاره عمل کېدی شي ودی شي، نو دومره بدی هم پکې مونږ نه محسوسو یا دومره په رکاوټ هم پکې نه پیدا کوو کلچر ډے مانځلو کې.
پښتانه د کلتور ورځې لمانځلو لپاره غونډې کوي. په دې غونډو کې کلتوري جامې اغوندي، اتڼونه کوي او د پښتون کلتور بیلابیل رنګونه نندارې ته وړاندې کوي.
نبوروال کاکړ رپورټ مو واورید. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم د پښتنو د کلتور ورځ لمانځل کیږي چې پکې ختیځ ننګرهار هم شامل دی. هلته دا ورځ د ننګرهار اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پرون جوړه کړې وه. په دې غونډه کې بیلابیل تفریحي او کلتوري پروګرامونه ول او د انځورګرۍ پر نندارتون برسیره پکې له افغان کلتور سره تړلي بیلابیل هغه توکي هم نندارو ته ایښول شوي ول چې اوس هم په کورونو کې استعمالیږي. تفصیل د باز محمد راپورټ او بخیر د باز محمد عابد پر راپورټ کې اورو چې د اتن په نغمه پایلېږي.
دا تن دا نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر څخه اورېدل کیږي، چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د افغان کلتور د ورځې په مناسبت پر قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو سربیره یو شمیر خزینه فعالان هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال راډیو ته وویل، له اوږدو کلونو ځنډ وروسته د افغان کلتور ورځ په دې خاطر لمانځي چې ځوان نسل له خپلو کلتوري ارزښتونو خبر کړي. نوموړی وایي،
په دغه پروګرام کې موږ د پښتون بالخصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایش ته وړاندې کړي. دلته هغه پخوانۍ میچنې چې به تاوبلي هغه شته دي، دلته خزینه راخلي دي، هغوی شروار کوي، عین شکل خوسی به پکې، په دې کې پهلواني کېږي، ملي اتڼ به ورکي، اوښ هم راوستې، کېږدي هم درولې دي، نقاشیانو رسامیانو نندارتون نه جوړ دی. یعنی دا د دې په خاطر چې هغه اصیل کلتور دود دستور نه خپل ځوان کول خبر کو، بل دا چې دغه رښتینی دود دستور موږ وشو ساتلی.
د افغان کلتور د ورځې د لمانځلو په میله کې یو شمیر میرمنو چې افغاني ګڼ کمیسونه یې په تنو هم ګډون کړی وو. د ښکلا سعادت په نوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال راډیو سره خپل احساسات سدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خویندې چمبې وهل، همدارنګ میچنه ده، تروی چې جوړې خلک اغه ده، ګند افغاني زمونږ تاسو غلې باز چې په خوا زمونږ بیبیان اغوستل، زمونږ دود د چې تاسو خویندې فل حال دلته ګورې چوړ ټوله ګند افغاني کالی اغوستي، چې زمونږ ډېر خوشاله ما چې ما خپل هم پکې دلته برخه واخستو، نور خویندې هم چې ګورم واقعا هم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه لیدنه کړې و مشال راډیو ته وویل،
زمانم قسم خان دې درودات ول سوالین راغلم دل ته زر عالم ډیر زیات خوشاله ام ما ډیر ځوانان ولې دل چ پګړی په سر کړی وي خويند می ولې دل چې هغه کلتوري جامه کې راغلی وي چمبی می ولې دې میچین می ولې دل خیمه می ولې دل سخ خوشاله ام په دیوانې چې هغه ځوانان په پګړی په سر کړی هغه زمنګ د نیکونو تاریخ یو زل بیا را ژوندې کا
د افغان کلتور د ورځې په مناسبت په دې میله کې سټیج ډرامه د خوشی لوبه غیګ نیول جمناستیک او مشاعره هم وشو د دغه ریاست چارواکي وایي چې هر کال به دا ورځ له ګڼو کلتوري ارزښتونو سره لمانځي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
مشال راډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې